ساعت د سهار 8 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دلی پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یو موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. دوی هم دا راز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختې دوته په پام بهر ته لغیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او نوري له تهران څخه دوبۍ ته لښتوله. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکشه تکړه شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایرانی مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایا قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د راګرځولو عمل له بلواګر سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی. د ایران چارواکي او رسنیو مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدیش پشمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل درې څلوېشتمې کالیزې سره برابر ده. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي ښځو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو ښځې وایي
کومه خور تاسو لیدلې ما ترې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراب کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په پنځو کچو کمرو ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوی جمهوریت نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلې ده. د متحده عربی اماراتو یو جګپوري ډیپلوماټ هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلې ده. له بل خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندوی ماموریت په تطبیق کې مرکزی رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکونکو پر ځای ونګبارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانګزی په راپور کې.
د افغانستان د مازول شوی رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لام فعال دي ویلي د طالبانو نوې حکم چې په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نور سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارټاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کیږي. د غراز ویل شوی په نا دولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغه مؤسسو د بودیجی کنټرول په لاس کې واخلي او بشری مرستو ته د اړمنو او محروم خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې خځې له کار منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همایرا اکاخیل د پانتون استاد او فعال ده. هغه ازادي راډیو ته ویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتي او انتقام د چان اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې ماتری ثبوت کی ثابت دي کی چې دا خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي اپلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي د هغوی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ چرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاد لانا زکی نصیبام په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو د عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو خزو ماشومان او زاړو ډیر بد تاثیر ولويږي. د خبرګونو په دوام د سرسلیب نړیوالې کمیټي ویلي په ټول افغانستان کې د طبي پیخو بې وزلۍ او لوګې لامل زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لوی برخه خزي مختوړي. دغه کمیټي پرون په اعلامیه کې ویلي خزي د مرستو اصلي ترلاسه کوونکې او اصلي ویشونکې دي او روغتیايي مرستې هم تر ډیره خزي خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړي باید د خزینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای کولای شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجی کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاری الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یو نامه ویلي میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خندونو لري کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهه یو قومندان او څو نور جنگیالي وشل شوې دي. د دې جبهه مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنگیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لار به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانیک زیبوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهه ویاند سبات الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادی له خپل ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدی د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدی لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج، کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدی دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلې چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو موهیتی سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تر زبوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتل د شاوخوا په 15 کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوې دي دل منځورو په خاطر باندې د زبوین
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کار کوونکو بندیز لګول د صحت برخې پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمنګ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګورو نه جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دیدون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او موهیتی نمونو مندلو خلک پریشان کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس دل منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکي سردار محمد
محیتی سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکار شوی د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نظمونه غوښتل ده چې د خپل تر 15 کلنې ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوي زیږیدلې د باید واکسین کې ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی کچېته زمونږ ماشومان په دغه باندې اخته شونو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه کې نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې پولو دوتو تاسو واکسین دي چې دوی د تلپاتې مویبت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدی دو ورځې وړاندې د هیواد په نور ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسید. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده. او د دې ترڅنګ د کوزی پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اورزګان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یو داسې ښځه بل کس ته تعویز ورکړي چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه لکه د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وکړ. هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وار راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړ.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو لامل اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هر ورځ وهي او ټکوي.
کشر خور مې چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وي، بیا زه ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تاسو څنګه سره ومنل؟ نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بار راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تعویزونه ما په خپل پیدا کړل، بار ما دا تایید کړل، دا یو ورځ سه بار په دا خوښ و، دا خسره سلاس وخت مشکور را خراب.
دنیا ایمان هم کوډی سیر او جادو د اسلام نه خلوې ګنا او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د مرکزی جامع جماعت په خوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستنګ پر دغه شهر پر دی کوډو باندې هغه ضرر ته نه ګناه ده. مسلمانانو دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیش د کوډګران دي، دا د اسلام د جګا څخه ګناي کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بي سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړه. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډاډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګری عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکونکو او امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې لزانمرګي بریدو وروسته په لوړ خبرداري کې وو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د بریت پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه بریت احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي بریت هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې بریت القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لیبه فعال او په جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. شاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغه طالبانو او نورو جنگي ډلو خوانځي توځول، معلومانې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدي. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لوی ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې ناستولې یا به یې دواړې ناستولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي، یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې دپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسیږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
نقص کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلارونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هوارې لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلارونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي، او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یو سراسري شورا جوړه کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نه دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کونړ د شګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسمی اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا دا او هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې د ملي شتمنۍ لوټاو ښکلا یې لمنځه یوسي نور تفصيل په دې راپور کې
د کونړ شګل ولسوالۍ قومي مشرانو د وی غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې لدی ورسته بخپل سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر څوک د ځنګل پر پریکول ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې خستل کیږي قومي مشر ډاکټر نعمت الرحمن د شوی پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل
ځنګل نظمنګ ملي شتمنۍ او د سیمې ډول او خاصیت د دې حفاظت موږ په تیرو نظامونو کې هم کړی دی اوس هم ټول ولست دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه قتنه کوي په دې کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې دا خلانه موږ به برخي کې کو ځنګلونه یو سیمه کې نه هلته وو ذخیره کوي کو واره وشي په ځنګلونه باندې او ځنګل نه وي التا سوري نه کله چې پنور ولګي هغه یو دم ختميږي واوره او بیا اندکه د وبو خلات راځي په سیمه کې
دغه قومي مشران وای زنګلونه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ده نو زکۍ ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی قاری حسن الله احسان راته وویل لتی رڅو کال وسخه د همدې ښکلا لیدلو او تری خوند اخستلو لپاره د هیواد له بلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد خ اغیز کړی ده
عادل تسیلانان راځي د کابل نه د قندار نه د شته ولایتونو نه هر هغه چا چې د سټی نه کم بوټی راشتلی او واغې وهلی دا غینه 1500 افغانۍ جریمه ده او هر هغه چا چې د کلی نه قاچاق کول او موټر سوزکه موټر بار کله او دا غې د کلی نه ایستو دا غې د فار 2000 افغانۍ هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغه د پاره هغه کومه تله چې لګولې دا غې نام 1500 افغانۍ جریمه
خاغلی احسان الله زیاته وی چې د جرګې د پریکړو عملی کول لپاره یو دولسکاسي زړه جوړه کړي هغه به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا لبی خباسي هغه به جرمانه کوي په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوختي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنۍ ساتنې لپاره لستونی را بډوهي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د شګل ول سوالي د شنکوړ کلی ول سونو چې کومه فیصله کله اړه رحم فیصله ده چې د شنه بوټي بنوال کیږي او کوڅو کې وای نو 2000 نقدي افغانۍ جریمه به ادا کړي دا یو ډیره ښه پریکړه ده ولادي وکړي چې د کونړ په نورو ول سوالو کې هم د شان بل قانون د افغانستان په ټولو ولایتو کې ول سونو د شان خپل او ما غزاړه اصول او غزاړه انانادو ته متوجه
د کونړ شګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نختارو څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ زندول شوې سیالي 13 شپه یو ور بیا پیل شوې چې پترت کې ولوبي تر سره شوې لمړنۍ لوبه د برینفورد او ټوتنهم ترمنځ 2-2 مساوي پایته ورسېده په دویمه لوبه کې بیا فلام 3-0 کرسټل پیلس ته ماته ورکړه د غراز په ترتیب سره ولومټن 2-1 ورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې پورستې لوبکی ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماتې ورکړي. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی دا چې نن به د کابل پر وخت ماخام نه وخته دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
د خبرونه په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. داعش یا اسلامی دولت ډلې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د امنیت قومندان د وشلو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویب پاڼه عامه ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قومندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼ نورو خپل منځي مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت پرون ماښام په دې اړه په خپل ټویټر کې یو بیان خپور کړ، او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځول چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدوله.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د و ماتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوی حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډول دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخ یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټورې باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سحر له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خون کې د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومدار خبره ده کچیري یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کی ژوند لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندې پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کی، د ژوندې پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې د تنفس ونه کی، د مري ژوند لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کمې خوا کېږ، د کمې خوا موږ د هوا اخلو. زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګاه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. دغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. دغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هاضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هاضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. رازو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غښت تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښت د خولې څخه راوباسو. دغه غښت څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدوونه شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بلاخره دلته غشت تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارنو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارنو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي.
د قصبتوریل وړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانچونو باندې ویشل کیږي. راستا برانچ چې دی هغه راستا سږي ته داخلیږي، چپا برانچ چې دی هغه چپا سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ وویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راستا برانچ باندې بدلیږي او په چپا برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده اسپنجي ډوله؟ دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بوغیانو سره مثال ورکړی دی چې بوغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونو او د برانچیولو تر مابینځ فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړونه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړونه څه شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړونه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړونه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا او روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دي هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکوي تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس، ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه، د سا اخیستل، د سا ایستل، یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي. دا نارمل دی، دا به کېدلی شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډېر کمیږي. د غازاتو لیژل، اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطرا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به خوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلې دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بېرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېګلې دي پرته ترکیه ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نوره هم دردونکې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
راځي بیا په اناري بیا لوکي بن راړو زړه ربات نوې سر او نوې شنګ راړو د ارغوان د کلو سوري صبر راړو په نارنج د غړ کې بننګ هار جوړ کو د رقي بانو پکو د کې بپر هار جوړ کو راځي چې یاد لوانګ ددانو